دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر څلور بجې دی. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه امیرزاده درته هرکلی وایي. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. اونیس پروګرام د یارانو مشال د روانې ګړۍ په دوه مینم کې اورېدلی شئ، خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیحه امیرزاده نه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه د ډزو په تبادله کې د دوانو خواو لخوا د اتو کسانو د وژل کېدو داوی مخې ته راغلي دي. د بلوچستان صوبایي حکومت د چلاوت نه بیلتون غوښتونکي مشر برمداغ بوکټي د خبرو هرکلی کړی دی. او آسټریا وایي په لوی سړک له یو پرېښودل شوي ټرک نه د یو اویاو کډوالو مړی موندل شوی دی. تفصیل: پاکستان وای په سیالکوټ سیمه کې د هندي سرتیرو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي او د 22 ښځو په ګډون شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي دي. دا خبره نن د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څانګې ISPR تر هغې وروسته وکړه چې هندي او چارواکو تېره ورځ پر پاکستاني او سرتیرو تور پورې کړ چې په ډزو کې اولواري وکړه او هندي سرتیرو جوابي کاروایی وکړه. د هند سرکاري ریډیو ویبپاڼه وایي چې د دوی دوه ولسي وګړي په ډزو کې وژل شوي دي. د کال 2003 راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډزبندۍ موافقه وشوه، خو بیا هم په سرحدي سیمه اکثره تاوتریخوالی تر سترګو کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالي سیوا شوي دي چې په تیرو څو ورځو کې د ملي امنیت سلاکارانو ترمنځ ملاقات په دې وځنډول شو چې د ایجنډا په سر یې اختلافات وو. د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوت نه خپلواکي غوښتونکي بلوچ مشر برمداغ بوکټي د هغې خبرې هرکلی کړي چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښودلې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو په وخت وویل چې دوی له ډېر وخته په دې کار کوي چې جلاوت نه بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي.
دا ډېر مثبت پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړه چې د برمدا بوکټي په ګډون به له نورو جلاوت نه بلوچ مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یوه جرګه وروبلي او بیا به یو پلاوی هم ورولېږي چې د بلوچ، پښتنو، هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې هم شامل وي. برمدا بوکټي تر دې مخکې ټینګار کوي چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي، خو نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګوند ملګري او بلوچ اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وشي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو په مرکزی حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالې مشر شری رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترهګرو مرسته کړې ده. قمر زمان کایره وویل:
جب اس ملک کے ادارے طالبان کو انتہا پسندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں
دیوی کلچے د دیم ملک ادارو د طالبانو او بنسټ پالو ملاتړ کولو هغه وا هم پیپلز پارٹی د دوی پزید ولاړه او د موجوده دور حکمرانانو چې کله د وسلوال تنظیمونو ډله کوله مونږ هغه وا هم د دې مخالفت کړی دی. دا خبره چې په مونږ د ترهګری تور لګوي دا به پیپلز پارٹی کله هم برداشت نکړي.
نا تر هغې وروسته چې یو پاکستاني عدالت د دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د حکومت یو مشر وزیر مختوم امین فهیم د نیولو حکم ورکړ. دوی دواړه د خپلواک په دوره کې د میلیونونو ډالرو رشوت په اخیستلو تورن دي. د فساد پر ضد عدالت پرون د پاکستان په لټونو فدرالي ادارې ته امر وکړ چې ګیلانی او فهیم ونیسي او د ستمبر په 10 عدالت ته وړاندې کړي. دوی د پاکستان پیپلز ګوند غړي دي. د افغانستان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور شاوخوا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. رپورټونه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې په یو فرمان یا فتوا کې د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات شروع کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې د دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپل هلمند ته تللي دي. له بلې خوا د هلمند د والي ویان عمر ځواک تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د آسټریا پولیس وایي چې پر سړک لپاره خودل شوی یو ټرک نه د یو اویا مهاجرو مړی موندل شوی دی چې پکې سلور ماشومان او اته ښځې شامل دي. نن پولیسو دا هم ویلي دي چې له پیښې سره په تړاو یې درې کسان په هنګري هیواد کې نیولې دي. له دې مخکې تېره ورځ انتظامیه دغه شمېر د شلو او پنځوسو په منځ کې ښودلې و. پولیسو پر هغه لوی سړک د یخوالي ټرک وموندلو چې ویانا او د هنګري ترمنځ دی. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل ویلي چې یادې پیښې د اروپایي هیوادونو مشران لړزولي دي چې تېره ورځ یې په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپایي اتحادیه او د بالکان هیوادونو یوې سرمشیزې کې د مهاجرو په مسله خبرې کولې. د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسۍ مشر فریډریکا موغرینی ویلي دي چې امید کوي دغه میزه به غړي هیوادونه فیصلو او ذمهواري اخیستو ته مجبور کړي. په لیبیا او شام کې له جګړې تښتېدلي په زرګونو کډوال اروپایي اتحادیې ته تښتېدلي دي. امریکا پر ازبکستان غږ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنګیدونکي ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بارانو چارو مرستیال ډینیل روسنبلون پرون تاشکند ته د یو سفر پر مهال ویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړې او ورنه غوښتي چې څرنګه ورته مناسب وي هماغسې همکاري دې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي دولت پر ضد د جګړې معنا یوازې په پوځي برخه کې همکاري نه ده، بلکې د استخباراتو راغونډول او د دې ډلې د مالي سرچینو د مخنیوي هڅې کول دي. او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ملیشا ځواکونو ته حکم ورکړی چې د بغداد د مخصوصې سیمې گرین زون په ګډون په ټول هیواد کې په لارو کوڅو کې د ولس اسانه تګ راتګ ته لاره برابر کړي. په دې وروستو کې د موټر بم چاودنو لړۍ ته په کتلو سره ملیشیاو سیاسي ګوندونو او باسره کسانو په بغداد کې دننه او نورو ښارونو کې د ولس تګ راتګ محدود کړی دی. په دغه هیواد کې په کال 2003 کې د امریکا له یرغل سره د صدام حسین واک تر نسکورېدلو پس حالات نرمه شوي دي. په بغداد کې گرین زون هغه مخصوص سیمه ده چې سخت امنیت یې کېږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنت صوبې او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپیو شپېته پیسې خرڅول کیږي او په یو سل سلو روپیو پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل درې شپېته روپیو لس پیسې او په یو سل درې شپېته روپیو پنځه دېرش پیسې. یو یورو په یو سل اوولس روپیو پنځه اویا پیسې او په یو سل اتلس روپۍ. یو ریال په اویش روپیو پنځه شپېته پیسې اخیستل کیږي او په اویش روپیو نوي پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اتویش روپیو پنځه څلوېښت پیسې او په اتویش روپیو اویا پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ دوه شپېته پیسې او په یو روپۍ څلور شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه شپږ اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه اته اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوئټه کې وریځې وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دېرش او کم نه کم درې دېرش، بنو کې اووه دېرش او شپږ دېرش او په کوئټه کې پنځه دېرش او څلور دېرش وي.
درنو اوریدونکو خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د پاکستان فوج ادعا کوي چې د هند سرحدي ځواکونو په سیالکوټ سیکټر کې په ډزو کې شپږ ولسی وګړي وژلې دي. د پاکستان او هند په پوله د تشدد پیښو په اړه شنونکي سوای
دا دوارو هوادونو دغه د یو ناکامي دی. نغی اوسپلی دا د پولی دا ټینشن په کمیرا نه اوسو، بلکې په دې کې وخت وخت باندې اضافه کیږي.
د بلوچستان وزیر اعلی خپلواکۍ غوښتونکو بلوس مشر برهمداګ بوختی د امن مذاکراتو د خبري هرکلی کړي او د مثبت ګام ګرځولې.
یہ بہت بڑا مثبت فیصله ہے.
د کورمی د بالش خیل حکومت د مرستو غوښتنې کوي. د یارانو مشال په اونیزه خبرونه کې د پښتو ژبې سندرغاړي همایون صاحبزه ملما دي.
تبا لغواله سړی سړی وي سرقم شروع کوم چې خراب نشي ودا نشي خاص خرابوالی د ساوند سیستم خراب نه یم بس یار سندره شروع شو بیر عادي شي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه او تبصرې هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اودونکو تاسو د مشال رادیو د مازیګر اصلورو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR وای چې د هندوستان لخوا په سرحد یعنی سیالکوټ کې په دزو کې د پاکستان شپږ ولسی وګړي وژل شوی دي او د دوشتو زنانو په شمول د سلويختو نه زیات کسان پکې ژوبل دي. د پاکستان حکومت دغو پیښو غندنه کړې او په نړیوال ارورولۍ نه یې غوښتنه کړې ده چې د هندوستان لخوا د دغه شان کاروایانو نوټس واخلي. په دې اړه نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال راډیو خبریالي رابعه اکرم خان نه واورو.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا نن د جمعې په ورځ د سیالکوټ په سیکټر کې د هندوستان د پوځ په ډزو او شیلینګ کې شپږ کسان وژل شوي او دوه زنانو په شمول شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي دي. دا ژوبل شوي کسان د سیالکوټ د پوځیانو هسپتال CMH ته منتقل کړی شوي دي. بلخوا د هندوستان د سرکاري ریډیو د ویب پاڼې په وینا چې د پاکستان پوځ په ډزو کې دوه ولسی وګړي وژل شوي دي او ځینې ژوبل شوي هم دي. واضح دي پاکستان او هندوستان له اړخه په یو بل په سرحدي سیمو ورکینګ باؤنډري او لائن آف کنټرول باندې د ډسبندې د معاهدې د خلاف ورزۍ تورونه لګول کیږي. پاکستان له اړخه په دې ورستو کې ویلی شوي وو چې د هندوستان پوځ په دوه میاشتو کې د ډسبندې د معاهدې اویا ځله خلاف ورزي کړې ده. یاد دوی پاکستان د ولسي وګړو په وجنې په اوولسم اګست په اسلام آباد کې د هندوستان هائی کمشنر هم راغوښتی وو. د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومن وایي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې په یو داسې وخت کې چې په تعلیم، صحت او معیشت باندې توجه ورکول پکار ده، دواړه ملکونه خپل دفاع لپاره ټول وسایل خرج کوي.
هوادونو دغه د یو ناکامي د یو فیلیور دی چې نغی اوسپولی د پولې د دغه چې کوم دی ټینشن په دې کې کمی رانه اوسو، بلکې په دې کې وخت وخت باندې اضافه کیږي او دا د دواړو هوادونو مسؤلیت دی او دواړه ما په خیال باندې په دې کې پیل شوي.
د دواړو ملکونو تعلقات په معمول راوستلو لپاره د نړیوال ورورولۍ کردار په اړه د بهرنیو چارو کارپوه رسول بخش رئیس وایي نړیوال ورورولۍ د مخکې په شان دا کوشش به جاري ساتي چې دواړه ملکونه مذاکراتو ته کښېني. د ده په وینا د یورپي یونین نمائندې، د یورپ د ملکونو نمائندې، د امریکا نمائندې او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل پاکستان او هندوستان ته هم دا خبرې کوي چې تاوتریخوالی کم کړي، دښمنیانې ختمې کړي او د مذاکراتو د لارې مسلې هوارې کړي. نو هغوی به کوشونه کوي. دغې کوشونه تر څومره حده پورې ګټور ثابتېدای شي دا د هندوستان په مشرولۍ منحصر ده. د فکر ده پاکستان او د هندوستان د سرحدي پوځونو د مشرانو اخرنی ملاقات کال 2013 د دسمبر په میاشت کې شوی وو. دا دې هم یادوي چې د جولای په میاشت کې پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو د روس په ښار اوفا کې ملاقات کړی وو او د دواړو ملکونو د سلامتی امورو د مشرانو په ملاقات کې اتفاق کړی وو. خو په 23 اگست کې دونکو د ملاقات نه یو ورځ مخکې هندوستان کشمیري مشرانو سره د ملاقات نه کولو شرط ایښی وو، پس چې مذاکرات یو وار بیا د ځنډ ښکار شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اوردونکو، د پاکستان پیپلز پارټي له مرکزی حکومت نه د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په اړه وضاحت غوښتې دي او ویل دي چې دغه اکشن پلان د ترهګرو خلاف جوړ کړل شوی دی، نه چې د سیاستوالانو پر ضد. دا خبرې د پیپلز ګوند غړو پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې دي او دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د پیپلز ګوند یو شمیر مشران د درغلیو په تورونو نیول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورټ کې اورو.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د پیپلز ګوند غړو شیری رحمان او قمر زمان کایر وویل چې مونږ کله هم د مقدمو نه ویریدلی او هر وخت کې عدالتونو ته ورغلی یو، خو د خپلو ملګرو په ضد به د ترهګرو د مرستو تورونه کله هم نه برداشت کوو. د قمر زمان کایر وینا وه چې پیپلز پارټۍ هغه وخت د ترهګرو په ضد جنگ کړی کله چې د دې ملک ادارو د وسله والو مرستې کولې. دیوی کله چې د دې ملک ادارو د طالبانو او بنسټپالو ملاتړ کولو هغه وه هم پیپلز پارټۍ د دوی په ضد ولاړه وه، او د موجوده دور حکمرانانو چې کله د وسله وال تنظیمونو ډله کوله مونږ هغه وه هم د دې مخالفت کړی دی. مونږ د عدالتونو او مقدمونو نه یریږو. زموږ ګورنران، وفاقي وزیران او د اسمبلی غړي وژل شوي او د عدالتونو لخوا لخوا ورته سزاګانې اورول شوې دي. زمونږ وزیر اعظم نه هلکلې شوې دي او زمونږ د مشرانو بچی تختول شوې دي، خو مونږ غږ نه دی کړی. خدا خبره چې په مونږ د ترهګرې تورو لګوي دا به پیپلز پارټي کله هم برداشت نه کړي. په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په شپږشتمه نیټه کراچۍ کې د پیپلز ګوندغړې او د پېټرولیم او قدرتي وسیلو پخوانی وزیر سید عاصم حسین د غبن په تور کې نیول شوی دی او وروستو د ترهګرۍ ضد عدالت نوموړی د دریو میاشتو لپاره رینجرز ته حواله کړو. په عاصم حسین تور دی چې د وسلوالو سره مالی مرستې هم کړي دي. د دې ترڅنګ نیب عدالت د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د تجارت پخوانی وزیر مخدوم امین فهیم د گرفتاری او په 11 ستمبر عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړی دی. په دواړو غړو د یو ارب روپو د غبن تور دی. د دې نه وړاندې هم په ذکر شوي غړو مختلف مقدمې دي په کومو کې چې د دوی ضمانتونه منظور شوي دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اردوونکو، د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن خپلواکۍ غوښتونکي بلوچ مشر برهم داغ بوکتی د هغې خبرې هرکلی کړې چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښودلې. برهم داغ بوکتی تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه د مشال راډیو خبریال بارکوال میاخیل کوي.
د بلوچستان حکومت د برهم داغ بوکټي د دې اعلان هرکلی وکړ او د هغه په شمول له ټولو جلاوطنه بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د یو پلاوی د لیږلو ژمنه وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر ملک بلوچ د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وباله چې یو خپلواکي غوښتونکی بلوچ مشر له حکومت سره مذاکراتو ته آماده سو. دا ډېر مثبته پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا ویلی چې موږ سولهیز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهم داغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو. برهم داغ بوکټي په تیرو لسو کلونو کې له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو خبرونه تل رد کړي او ویلي دي چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پرته د بلوچستان له خپلواکۍ پر بله هیڅ موضوع خبرې اترې ونه کړي. خو په دې وروستۍ مرکه کې ویلي چې که د ګوند ملګري او د بلوچو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر ملک بلوچ وایي حکومت به ژر د پخواني قلات ریاست د مشر شهزاده میر سلیمان داود او برهم داغ بوکټي په شمول له جلاوطن بلوچ مشرانو سره د خبرو لپاره یوه جرګه راوبولي او وروسته به یو پلاوی دوی ته ورولېږي چې د بلوچو، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قومي مشران به پکې شامل وي. ملک بلوچ وایي د مرکزي حکومت لخوا د سولهیز بلوچستان د پروګرام له مخې به د برهم داغ بوکټي په شمول د ټولو وسلوالو بلوچانو لپاره چې مذاکراتو ته حاضر وي د بخښنې اعلان کیږي. موږ به له مرکزي حکومت سره دغه موضوع پر مخ بیایو او څومره ژر چې کېدای سي عملي بڼه به ورکوو. څوک چې مذاکراتو ته تیار دي موږ ورسره خبرې کوو. خدا چې هغوی څه غوښتنې لري، حکومت څه شرایط ورته ږدي، دا وروسته خبرې دي. زموږ هیله دا ده چې له هغوی سره کښېنو او د هغوی ملګري په دې ساتس کړو چې نور بس دی، ډېره وینه توی سوه. نور د بلوچستان پرمختګ او سولې ته پام پکار دی. سره له دې چې د برهم داغ بوکټي په دې وروستۍ مرکه کې دا خبره څرګنده نه ده چې آیا هغه د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې لاس پر سر سوی که څنګه، خو پاکستاني رسنیو د همدې مرکې په اساس خبرونه خپاره کړي چې برهم داغ بوکټي د خپلواک بلوچستان پر ځای له پاکستان سره د اوسېدو لپاره مذاکراتو ته آمادګي ښوولې ده. دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هغه بلوچ ملتپال او خپلواکۍ غوښتونکي بلوچ په غوسه کړي چې ګواکې برهم داغ د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې پر شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لسګونو بلوچو وسلوالو وسلې ایښي، حکومت ته تسلیم شوي او خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. بلې خوا ته په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات هم دوام لري چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو او خپلواکۍ غوښتونکو بلوچو دواړو غاړو ته وخت په وخت د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل
تعلیمي ادارې بندي. د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه ده، زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال اړیدو تاسې غوږې درنو اردوونکو په قبایلي سیمه کورمه کې د فرقه ییزو شخړو له وجې بېکور کړل شوي بالش خیل سیمې متاثرین وایي چې درې کاله وشول چې په سیمه کې د مری لوزنامه عملي شوي خو دوی تر اوسه پورې خپل کورونو ته نه دي استول شوي. دوی وایي چې په کډوالۍ په ژوند کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا مشکلات څه دي؟ د طارق اورغزی په رپورټ کې.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسۍ کې د فرقه ییزو شخړو له امله بېکوره شوي د بلشخیل سیمې متاثرین وایي چې درې کاله وشول چې په سیمه کې مری لوزنامه عملي شوې ده خو لا هم دوی خپلو کورونو ته واپس نه شول. متاثرینو په خبره شپږ کالونه زیات وخت کېږي چې شاوخوا درې سوه کورنۍ د خپلې سیمې نه بهر د کډوالۍ ژوند تېروي. نذیر خان په نامه یو متاثره کس مشال لډیو په لارې د حکومت وغوښتل چې د بلشخیلو متاثرین دې زر تر زره خپلو سیمو ته واپس کړي.
اول مری ماهدي کې دا لیکن شوی دی چې اوله بدکاري دی مت د امدادي چیک روکړلی شي چې د حکومت نورو تیر کړی شي دا شی د مت تیار وکړی. دریمه مطالبه د مو زخمیان او مړي چې کوم دي کنه د بلشخیلو دوی ته دي روکړ. څلورمه مطالبه د مو چې کوم پېښور کې راشن او اغا بلوک شه دی.
واضح دی چې په 2008 کال کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یو لوزنامه لاسلیک شي و چې پکې یو ماده ده هم و چې د جنگونو په وجه د بېکوره شیو خلکو سره په بیا آبادۍ کې مرسته کیږي. په 2010 کال کې دغه لوزنامه د عملي کېدو وروسته د بېکوره شیو خلکو واپسي پس ضلعواره توګه شروع شوې ده. خو د سیمې یو بل کس او مشر ګلوزیر د حکومت دا پوښتنه کوي چې تر اوسه د دوی واپسي ولې نه کیږي.
پولیټیکل ایجنټ صاحب تا پاتې دی، پی صاحب تا پاتې دی چې د خال متاثرین دي او د دوی نه بېدخله دي او دغه حکومت دی تر اوسه پورې دوه پیسو چې کوم دی مو پیسې هغه باندې اکشن نه دی خسته شوی. مری چې کومه لوزنامه دی په هغه باندې معاول یا ایدي چې کوم دی ارکله کړی دی خو مو سره چې کوم دی هغه فکر په مو باندې نه دی شوی.
د کورمې مرسیال پروتیکل ایجنټ فضل قادر مشال رډیو ته وویل په سیمه کې ځینې داسې مسالې شته چې د هغوی له وجې د بلشخیلو متاثرینو واپسي ځنډول شوې ده. واضح دی چې په 2001 کال کې شیعه سنی ډلو ترمنځ نښتې د شروع کېدو وروسته د کورمې یو شمېر ځایونونه خلک وتلی دي. په سیمه کې د فرقه ییزو شخړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ بېکوره شوي دي چې پکې د یوې شمېرې تر مخه 14000 کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
درنو اردوونکو، د کورم ایجنسی بالشخیل د کډوالو ستونزې تاسې واورېدلې. او ستاسې پام راګرځوم د پبنو کې میشته شمالي وزیرستان د کډوالو. په پبنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي او میرانشاه دکاندارانو د یوې غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې کاروباري مرکزونو ته اړول شوي تاوانونو ازاله دي وکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د یو شمېر وسلوالو د وژلو ادعا هم کړی دی، خو دې سره سره دغه ځای اوسیدونکو ته ډیر زیات مالی تاوانونه هم اوریدلی دي. په دې اړه نور تفصیل به د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې واورو.
شمالی وزیرستان دکاندارانو اتحادیه مشر دین پیو خان مشال ریډیو ته وویل میرعلي او میرانشاه کې کاروباریانو ته د کروڑونو تاوانونه ورسېدل او نن هر دکاندار قرضدار دی چې دولت یې په غوښتنه غور وکړي.
دا پیلینا کور کمانډر ته وغاته میر چټېلا ژلې دي چې میر سره از یوتای د نشي ایز دغه درس زر ات منځای دي کاندورونه دا مطالبات چې میر ستاده د کاندورونه خپل ما ز خپل استیرو کوم میر د خپل ستړیاوی په میر کار زی دي مارکیټ په خپل دي سامان خراب ته دغه د مازار کو نه کور میر مجبوری ده د درته د کاندورو سي درنا کو په اسلام آباد ساز د کاندورونو ساز چې درنی مکروړې په یو د کاندور خراب ته داز د کاندور ساز چې لاس لاکه خراب ته داز د کاندور ساز چې شل د درس لاکه دا سامان د میرا پوت سم مو په دغه ورو ډاکه لارې خپل رغللې په خالي کپړه شروعاتي ډاک دی کینې ډاک کړي نه د میش پوت سوال دا په کربیرا نقصان دی د کروڑې نه دی.
ملک شیروالی وای د دوی ټوله سرمایه ختم شوه او خپل حق با په هر صورت غواړي.
د میر غړغړ سامان تبا شوی دی، ګورنمنت میشتا بار بار دای کندهانی روکوله چې باس میر دا پروګرام نه خروپوي، هغه نه باندې هر څه کرش کړل. اس موجوده میجه ازاله غوړي هغه خواسه رنگ شوی دی، پدا چې د یو دی کندورو په کورډینه نه پوسه سامان تبا شو. د میر املاک د میر سامان د هر څه تبا کړل. گورنر ته جی میر دریمی هغه نو مخ میر وزیر داخله پر دریمی هغه نو مخ میر گور وزیر اعلی ته وزیر اعظم ته دریمی.
حاجی سراج الدین وای ډېرې وعده ورسره شوه چې ورته به توانونه ورکول کېږي، خو هیڅ هم عملي نه ویني او دوی به خپل مارکیټونه په خپل ځای غواړي.
گورنر سره می جرګه شوی دی، جنرل سره مشوی دی، میشته دا خبره شوی دی چې تاسو خپل نقصان خپل شای دوست دې کړیږي. په نن تاریخ پیر میش په خبره باندې هیڅ هاور نه کړای. پاکستاني میش دا میش د پاکستاني په درې ورځې شه د خپل کېرینا دا ونج پیوایو جوړا کا پرشر وتلې د کینې مډاک پته شول. هی میش دا تینا نن یې ویني چې په بلډیزر باندې اوریږي، هی میش ته ماینه دا ونج په خوره باندې لوند کیږي. میش د پاکستان حکومت نه دا مطالبه دو چې میش ته د خپل ځای باندې مارکیټ جوړ کړل شي، قسم قسم بزوري نه جوړوي چې مت بلاس لا شل شل د کینې جوړ کو. هی مو دا چې پدغه شي کاروبار نشي، ادا مونږ دا یو بونډي دو، ادا مونږ دا یو مرکز دا نورای میرا اسلام آباد ته راسي، پښور ته راسي، اقوام متحده ته راسي. هغه په لمیش کښینې لا په کارور مند چې څه پر ادا مونږ میشته دغه شای ملو شوی نیوی.
د شمالي وزیرستان دوکاندارانو اتحادیه تر مخه میرانشا کې قریبا 10000 او میرالی کې 10000 دوکانونه او مارکیټونه ول چې دا دوی په وینا د سامانونو څخه ډک پاتې شوی. دوی غوښتنه کړي چې نور دې د دوی مارکیټونه نه ډنګوي او چې کم سامانونه خراب شوی یا ختم شوی دا غې د ورته دولت معاوضه وټاکی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښي؟
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشوم بچ خو بچپه ډېره شون. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړه.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس په ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
مشال راډیو ته تاسو غوږی. د افغانستان د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. رپورټونه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې په یوې فتوی سره د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. بلخوا د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر رور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداری ورکړې که دا ډول فتوی خپره کړه نو د طالبانو ترمنځ به د وینو سیل وبهږي. نور حال زموږ همکار محمد صادق رښتینی راکوي.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر رور معرفي کوي، د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړې چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د ده مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور د هغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لوی او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او جهید علمای کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علمای کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره شي نو خدای مه کړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافات سبب جوړ شي.
د طالبانو د پخواني مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول شوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کېږدي. په عیني وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول شوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادولا د ډیر وخت سره غلې د میشته او سره ملګری و او شختر محمد منصور اندازه 15 عمر شکلام سره وشتل ډیر مرچر دی اندازه د شپږو سره چې طالبان راوشتل دي دغه علاقه مکمل اشغال کړی د مسلمانانو په ډوډۍ ترنره شي منصور دادولا د شلو تنظیم شوړای چې کسان هغه شي دلته په څنګهرو کې سره ناش چې موږ د تیښتې او د هجرت لار نه لرو غواړو چې د زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اکادر واوري او د دوه مابین کې مداخله وکړي کچیر دا سره کښې زموږ ټول ولسوالۍ د بیلیږي
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تیره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل شوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال اړیتو تاسو غوږی وخت شوی دی. د مازیګر څلور نیمې بجې ملیحا امیرزاده نن د خبرونو لنډی زور.
پاکستان وایي په سیالکوټ سیمه کې د هندي سرتیرو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي او د 22 زنانو په ګډون شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي دي. دا خبره نن د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR تر هغې وروسته وکړه چې هندي او چارواکو تېره ورځ پر پاکستاني سرتیرو تور پورې کړ چې په ډزو کې اول واري وکړه او د دوی دوه ولسي وګړي پکې ووژل شو. د بخنه وړم د بلوچستان صوبایي حکومت جلاوت نه بلوچ بلتون غوښتن کې مشر برامداغ وفتي دغه خبرې هرکلی کړي چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکرات لپاره آمادګي ښودلې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنو سره د خبرو په وخت ویل چې دوی له ډېر وخته په دې کار کوي چې جلاوت نه بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزي حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالې مشر شریر رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترهګرو مرسته کړې ده. د افغانستان د زابل ولایت تخاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې هلته د ملا اختر محمد منصور او منصور دادولا د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په خبره ملا اختر منصور خوښ شپږ سوه تنه د ملا منصور دادولا د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره د ولسوالۍ ته استولي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات شروع کړي دي. د دفاع وزارت ویان وایي چې د دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللي دي. د آسټریا پولیس وایي چې د ویانا هنګري ترمنځ په لوی سړک لپاره هودل شوی یو ټرک نه د یو اویا مهاجرو مړی موندل شوی چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. پولیس وایي له پیښې سره په تړاو یې درې کسان په هنګري هیواد کې نیولي دي.
ملیح امیرزاده وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو وخت شوی دی. د اونیس پروګرام د یارانو مشال په نننی پروګرام کې همایون صاحبزه میلمه دی. دا پروګرام زموږ همکارانو نجیب عامر او هدایت سلطانی تاسو لپاره جوړ کړی دی او دا په تکراری بڼه خپرېږي.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د یارانو مشال خبرونه ده. قربانم نجیب امیر او هدایت سلطانی ستاسو په خدمت کې دي. ډیره زیاته مننه چې تاسو دې خبرونه سره مینه لرئ، تل مو په خو پیغامونو یادوي او موږ نه فرمایشونه هم کوي چې کوم هنرمند یا کوم شاعر درته ملمه کو. نن سره د افغانستان یو تکړه ځوان هنرمند همایون صاحب زی ملمه دی. د دلته په اروپا کې اوسیږي، له تیرو ډیرو کلونو راهیسې سندرې وایي او سندرې دلته په کنسرټونو کې هم خپرېږي او په افغانستان کې هم د تلویزیونونو د لارې دوی خپل کلیپونه خپلو کتونکو ته وړاندې کوي. نو ستړي مشي ورته وایو په خیر اغلې همایون صاحب زی صاحب.
نجیب جان السلام علیکم، ایلمان روغ جوړ سي او ما سلامونه اېدا جان سلطانی ته نه ورسیږي په زمن کې تاسو دې رادیو میناواله ته د دنیا هر ګوټ ګوټ کې وی هغه ټول ته خپل احترامات وړاندې کوم.
ډېره
مننه ستاسو نه
صاحب زه صاحب. ډېر زیات کلونه وشول چې ستاسو ښایسته سندرې زموږ د ریډیو نه هم خپرېږي او په چینلونو باندې هم ستاسو سندرې ګورو. نن به په دې خپرونه کې ستاسو د هنر ترڅنګ ستاسو باره کې اوریدونکو ته معلومات ورکو چې تاسو د شخصي ژوند په اړه د کوم زیاسته او په افغانستان کې د کوم سیمې سره تعلق لري او عمر مسمه دغه ټولې پښتنې به اوریدونکو به هم راځي سو سندرې هم لرو دا به خبرو نو که په سر کې اوریدونکو ته ځان په اړه اوس معلومات ورکړي د افغانستان د کوم سیمې
کور ودان نجیب جان مولانا ژوند دی وسې زه خو د افغانستان کې یعنی پلار دی پکتیکا دی ولایت دا ارګون ولسوالۍ او زه خپل په کابل کې عمل ته پیدا شوی ما مال ته لوی شوی ما خپل میکړی دی نو ولسوالۍ پورې او څه چې نو وایې ځوان شوم باید هغه بیا نو ماجر شوم دی خو پاتې راغلو
نو د سندرو ویلو مو په افغانستان کې پایل کړو کله تر اروپا کې چې تاسو میشت وې دلته مو شوق ورسره پیدا شو
لکه څنګه موږ ټول ګران نرمدا چې وای زه ورکه یم او ما علاقه مې وه شوق مې دي دا غس د سړی چې پیدا شي د هنر یا د موسیقي کوم استعداد چې سړی لري د پوینه کې وي نو اما نو دی ورته نو د غدیر علاقه مې وه شوق مې او دا چې بلاخره په سلف کې وځي چې ناسم حضور حضور سندرې ویلې هغه आवाज وي زه مجبورول مې زه راو بس ما خپل سنفیان باندې وره ما بلاخره دا سوالات راغی چې موږ په ناحیو کې د یو لاس سیمې په خپل په کابل کې ما داسې یو مسابقه د سندرو جوړ شو بیا چې زه خپل هم سنفیان زه غوښتم کرما نومان کرما چې زه کولای شم سندرو وایم ما خو چې زه راغلم په یو کنسرت ورک لایف موسیقی مو کړو بلاخره غو تلویزیون نشر شو اما غیر نه چې به خلګو پیژنم چې بلاخره اروپا ته راغلم خپل علاقه مې مجبور کړو دې ته وادار کړم چې ادامه ورکړم
سمه دا ډیره زیاته مننه د دې خلکو معلوماتونه اوریدونکو ته به اوس معلومات شوي
صاحب زای صاحب تاسو په لومړی ځل چې تاسو سندره مو ویل څه احساس هم کولو
په لومړی ځل دا جره حقیقت درته وایم دا شو چې لرزیدم دا ستړی ده چې خدای مال دا اوس د موزیشنانو سره موال زل چې زو ولاړم او په هغه وخت کې د موزیشنانو غربي هغه راګول حالات سټیج مرغلو بل هغه اول وره تمرینو به دوی وره سب دي هغه د تلویزیون دا اول وره چې راغلم او رقم لرزیده بچي برته خپل د سټیج چې برته تلم تر خپل ځای پورې هغه بیک سټیج ته تلم
هر کار چې سړی پیلوي کنه هدایت لکه مونږ هم چې مونږ چې خواله ورځ خبرونه لسته مونږ هم دا لرزه په ټولو تیره شوې ده خو رو رو به سړی خوشی کنه
رښتیا چې رښتیا ډېره سخته اول اول ځل چې لومړی ځل چې تاسو هر څوک چې کار شروع کوي هغه ډېر سخت تمامي چاته ډېر په تاثیر لاندې ځي
او بل صاحب زید صاحب د ولس سره چې سړی مخامخ کیږي کنه سر قسم په ځان ډاډمن هم وي خو لکه زموږ کار په ریډیو کې د ولس سره مخامخ تاسو خو بیخي په کنسرت کې د خلکو سره سترګې په سترګې هغوی تاسو ویني تاسو هغوی ویني یو تاثیر خو به اوس هم کیږي په سړی باندې یو څه کنه
بالکل دا اوس ولا چې بیخي عادي شوی ما دا کنسرت ته ځم داسې احساس کوم چې خپل مینوال ته راغلم او دا لري سترګې ته چې وګورم دا لري سترګې نه ماته الایدا لای د مینې راځه خپلې مات او ډیر لذت پړم ته نه تبا نه غواله ساده سړی وي سرقم شروع کوم چې خراب نشي دا نشي خاص خرابوالی د ساوند سیستم خراب نه یا مثلا نه چې هغه نشي خراب نشي بس یو سندره شروع شو بیر راځي چې ډیر سړی کی ریلاکس
صاحب زه سه تاسو د کنسرت یادونه وکړه چې په کابل کې د کنسرت جوړ شو بیا د تلویزیون د لارې خبر شو د دین علاوه هغه وخت کې تاسو د افغانستان رادیو تلویزیون ته سندرې ثبت کړې وې کنه دا لړۍ بیا دلته وروسته شروع شو اوس خو په ډیرو تلویزیونونو تاسو سندرې خبرې نو
اخی وخت تر دا یو کنسرت مو ورکې د یو سیمو هغه د او مشهور مانه د مشهور مشهورته وغه بعد هغه امکانات ما نو او بل خو طبعا د فکر مې نه کوم چې زه دا کې زه نارمل شم او ځان بشم باغ د زړه په تلویزیون په پردې باندې لیدل او بیا باز وادو کې بس مجبور اولم د جک شه سندره وای لکه مثلا ډېر ښه درنو سندرغار سره ماغي ورکو کې سندره ویل عبد الله مقری سره بیا اول وار چې وادو کې خبر ودی موسیقي غیول اخل ته زی دعوت کړم را سره ته جک شم بل اخر مانګل او سره ودی د د نور د سونار مدانو وړو غټ دوی سره ما سندري ور پامخه هغه علاقه مې عمل ته پاتې و بل اخر چې به زدل ته ور پات راغلم بیا دیر که نو امکانات رات آغش و معیار شد چی اماغی امکانات نم استفاده رو
کنید دیر زیاد تمانانا صاحب زیاد سیمونگ سرستاسو زنی سندریم پا دی سیستم کشتا ده
کستاس اون کوای شغیل نور تو خواه
بله اوست نستاسو که اجازه و جار مستی ما بو بیستاسو یا خسته سرو که ده خبروانی پا دی برخا که بایی لگه اولانده کن رازه ملگو
تور بول کی بدی تمرا خوان کبھی نا خبر کرشن درپی لکس گل چد سہار شمال وہی چار مستے محبوب پتی دن پسی دمر سد رونے وان اکڑ چار مستے محبوب پتی دن پسی دمر رونے والے کرم مات یار بندھنا استڑ سبر بلوچ سبری گی وہ سچ دا بدلو جنمی نمین چار مستے محبوب پتی دن پسی دمر
جار مستی مبوبی سندره مورده د همایون صاحب زینه چه نن د یارانو مشال خبرونه کې ملمه ده خسته سرو کې و صاحب زی صاحب او په تلویزیون نورم خون کې چلته تاسو سره نور ملګری هم وی او ډیر خوله کلیپ هم تاسو ته جوړ کړي د دې موسیقي د چا ده د سرو کو شاعر نه تبن په دې کې هغه ټپی استعمالیږي د کلیپ پر اوریدونکو ته معلومات ورکړي
پیخور کے ماسٹر علی حیدر سر سر
صحیح نو دې د پاره ګوره څومره سفر کول غواړي همایون صاحب زید دلته په اروپا کې اوسېږي ماستر علي حیدر په پېښور کې دی او کلیپ په تاجکستان کې جوړ شوی او زموږ د اورېدونکي یا کتونکي چې دی دوی چې د سندره ګوري دوی فکر کوي چې همدغه 15 دقیقو کې به دې ته دغه یو دومره ښایسته سندره او دا کلیپ مخې ته راغلی ډېر کړاوونه غواړي
بالکل بالکل بس نو زحمت غواړي آسان خبرې نه دي
صاحب صاحب اوس تاسو په اروپا کې ژوند کوئ په کوم هیواد کې ژوند کوئ تاسو او ژوند څنګه تیریږي
زه په سویډن کې اوسېږم سویډن ډېر یو ښه ملک ده یګانه مشکل دا ده چې ډېر یخ ده صاحب اوړی ده اوس فلم اوړی ده لمر بېخي زه ګورم غني ملک ده ډېر ښه ملک ده ښار کې زه اوسېږم ملمو نومېږي په ملمو کې ما خپل خپلوان مې دي ماماګان مې دي ترونه مې ماشاءالله ټول فامیل دغې ځای کې ده
الحمد للہ خوشحال
والا رښتیا درته یو خاطره مې دم درته وکړه. دوه میاشتې مخکې روانم ایتالیا ته، په لارې کې روانم، پراګ کې مې ټکر وکړ، هغه اکسیډنټ مې وکړ. خیر تیر، بس هغه ډېر لوی ټکر نه و، بیا ادامه مې ورکړه خپل سفر ته. دغه سلام مې ایتالیا خوا ته د پراګ نوم
پوروپا کے زینی سندرغاڑی دا شکایت کے پیچھے دے موسیقی کسان اور سارا نشتا تا سدا سند خون لڑے
والله دا ستونزه معمولا شته دی ځکه، لیکن ما الحمدلله ما سره ډېره لویه ستونزه نه ده، ځکه چې ما خپل څوک چې ما سره مرسته کوي ډېر خواږه یاران مې دي. ورور مې راسره تبلیغ کوي، تره زوی مې راسره کیبورډ غږوي، او یو بل دوست مو ده حیدر ولی نومېږي، هغه په رباب کې چې دی هم این سخي کشر ورور ده. ګروپ ماشاءالله ښه راټول دی، دغه یو ځای کې تقریبا رسېږي، یو کیبورډ نواز عمر جان دسوز هغه په هغه کې اوسېږي کوپنهاګن کې.
هنرمندانو شمیره زیاته شوی دا وای چې دسې ډیر هنرمندانی چې اول ځل سړی ویني، یعنی د دې نه معلومیږي چې دې لارې ته خلکو ډیره مخه کړې ده، د دې وجه څه کېدای شي؟
والا ما په نظر الحمد الله چې خدای دې نورم ډیر کی ډیری کی رات سی خو ډیر ښه خبر بدای چې موسیقي ډګر ته راځي، آر او په خز ذکر سره او په خوا سره د کمپیوټري سیستم نه استفادې کوي، کی کوشش دی چې آتا راشي دې سټیج پر سره شي لایف سندره خلکو ته وي، نه چې واسه په سټوډیو واچي پلی بک وغږی. او ډیر والا دی نرمندانو په دې هم ډیر ورته خوشاله ما چې بازي ګورنه دي مخالف دی موسیقی دی با مغی کول چې مخالف دی مغی کول کې دی هنرمند پیدا شي دا ډېر ښه خبر ده.
بله صاحب، زه سندر خو تاسو وای خپل د موسیقی کوم عالم غوول شي یو؟
بله ما ز ارمنیا غوول شم، کیبورډ غوول شم، لګ لګ تبلې می غوول چې په خو کله چې شاولی استاد په سویډان کې موږ سره ته سیده یو ډول کلا یا وزور سره کې ناستم، ځکه چې بل څوک تبلې نو بس ما به سره مرسته کوم، ما به کله کله تبلې غوول.
ले जाले दामा संत खुवी दशी स्पुगमे चेवलवी गी त्यार शी दर्जवा जाले जाले दामा संत खुवी दशी स्पुगमे चेवलवी गी त्यार शी दर्जवा चेवलवी गी त्यार शी दर्जवा ڈالے خاما سم کو خوبی دشی اس پدم چیون گی پیار شی درزم چیون گی پیار شی درزم
انسان پلو پردے تیرا نستڑے جانا پلو پردے تیرا نستڑے جانا چھا پتا سنزا کے تسل گئے شیس پگ میں چیول کی پیار شی درزوا ڈالے ڈالے ہما زاپ خوبی دشیس پگ میں چیول کی پیار شی درزم چیول کی پیار شی درزم
اور دن کو تاسو دے ہمائن صاحب صاحب زے سندرم کو اوریدو
مننا او صاحب زے صاحب اکثر هنرمندان چدی پدی اخترونو کې یا نوروز کې افغانستان ته زی یالتا پدی کنسرتونو کې برخه اخلي تاسو مکله تل یاست پدی تیرو سو کلونو کې غواړی لاشه
تلو ما یو تلو ما بل ور بیا دعوت شو ما وخت مې روزه کې دی چې مخکې نو باز مسوفیتونه په اونه مې نمیشه کولای
بچیا اروپا کے خو جوان بل رقم دے په افغانستان کې ممکن یو څوک رادیو ټلویزیون کې کار کوي او رسمي وظیفه دی ما غیر دلته زمونږ هنرمندان بیا نور کارونه هم کوي تاسو د ژوند د تیرولو لپاره د پیسو د لاسته راوړلو لپاره د کورنۍ د نفقې لپاره بل څه کار هم کوي
بلې وزته ماجرین وزارت کې کار لرم وظیفه لرم او کارم الحمدللہ شتا چنګ دي موسیقي دا کارم لرم او تقریبا د اتنه کال شو چې د وزارت کې مکتب
سم ده تاسو په اروپا کې د په موسیقي د کنسرتونو کې تاسو هغه کې مشترک کوي تاسو
بله هو د اوس ما د نروی ترونهایم کار کې کنسرت په چاغه تقریبا د 13 رخصتی کې امریکا کې او ډېر خل مینوالو کې ډېر دوستان راغلي او ډېر ګرم کاسر همیشه موږ اشتراک وکړو کاسر
صاحب زه صاحب ستاسو په خپل د پخوانی شاعرانو شعرونه خوخیږي او که د اوسنۍ
په خوانیم ډېر شاعران موږ دلته لکه مخکې مې یادونه کړو او ځکه په خاطر خپل دې یو د ډېر شاعران موږ دلته او په ځمې کې د اوس نیو شاعرانو چې شعرونه سره لوړی لولي بین هات شیرون را نازک خیال شاعران دی دوه قدر ور دی
صاحب زه سب جوړه سندری مکلوی لی دی خزینه هنرمندانو سره نارینه سره خو تاسو ویل چې ان ور کوال نه د استاد منګل سره او د نور استادانو سره تاسو سندری ویل
bale ma yawa sidi wala sidi ma mermand sharun ne migi hindustan
da bale o sharun
تاسو به پیژنئ ما تقریبا هغه یو ځای دغه والا سي دي څلور سندرې کې به دا را سره یو ځای سندرې ویل چې په هغې کې یو هندي وه نور پښتو سندرې او هغه هم په ډېر مشکلاتو باندې دي تلفظ ځکه پښتانه نه ده زده یې نه وو دا اوس پښتو زده نه ده بېچاره بس کوشش کوو تلفظ زده کړي او ډېر ښایسته تلفظ یې کوه هغې درې سندرې یو ځای مونږ سره
صاحب زه سه په دې رسته کې ډېر سندره داسې مخې ته راغلي د نورو هنرمندانو چې پښتانه نه دي یا پښتانه نه دي خو ډېر خې پښتو سندره وای د خلکو علاقه زیاته شوې ده د پښتو موسیقي سره لدینه معلومیږي تاسو د شیرون ته اشاره وکړل ته موږ همکار رئیس خان امیری او چکی سندرغاړي د زیته د غي سره پښتو سندره ویلي دغه سکه په خبر کې سړی وګوري اسماله ته د ځنی نور دي چې پښتو سندره ویلي دي تاسو په دې باره کې څه نظر
ختم په دې اخر کې پښتو به دا پښتو سندر رښتیا کو پښتو سندر کې خوګلا ده پرکات دا چې وګورم مثلا د نور ژبې ولا خپل موږ درې ژبې چې دي اته یو نارمان چې راځي اولین ډېر خلک ماته مراجعه کوي چې ما سره په پښتو سندر هغه کز غوړم اولین سندر ما پښتوي
چې
پښتو کې ډېر خوان ده زنه په دا هغه ده یعنی دا زنه د باز دوستانو یا ختم د خارجانو ته ما تشکرم یو پښتو سندر
ویل بله او دا شک
صاحب زه پښتو موسیقي تاسو په نظر څنګه اوس روانه ده په دې اوسنۍ حالاتو کې
الحمدلله ډیره ښه روانه ده بس ځوانان کوشش کوي دغه په خوان هغه موږ هغه چې موږ ته لاره خلاصه کړي په هغې لاره موږ هم روان یو او ځوانان نو چې راځي هغه بس ارتقا کوي ډېر ښه ډېر نوآوري ده پکې لکه تاسو چې مخکې ویلي اسحاق خان تاسو همکار دی ما ډېر ښه دوست ده هغې نه هم خبر یم چې کوي ښځې ته هغې ورزده کړي صدر یې ورزده کړي پښتو او پرمختګ ده ډېر ښه پرمختګ ده
سلام علیکم صاحب جی صاحب څومره زده کړې ضروري دي د یو هنرمند لپاره
ولې زده کړې اول نه یو انسان لکه مخکې مې چې ویلي د خدای پاک نه هغه یو آواز ورته خلق شوی کوم رقم آواز لري او بعضې هنرمندان چې مثلا هغوی آواز نه لري بیا هغوی په تکنوازۍ مثلا په نوازندګۍ بهکې چې اله د موسیقي وغږي بیا چې اورې آواز وي او خدای پاک آواز ورکړي هغې کوي کوی چې ایجوکیشن هغه دی خپله هغه زده کړې دي پر مربوطه چې څومره زر زده کړه کوي او څومره پرمختګ کوي بعضې وخت داسې وي چې تھیوری یعنی چې نظری ډېر زر زده کوي لکه سرګام پازانی سو دشان او عملی نش کوي چې پوری کوي او بعض خلک دي چې بیخي هغه نظری تھیوری نش زده کوي عملی چې وګوره آواز ربا شي طوفان خو دی یعنی فرق انسان پر انسان
څنګه صاحب زه صاحب وخت په ختمېدو دی په خیر کې کس ویل لري او ارسه استاذ خو خوي به وسندرې طرف ته ورزوخ دی په معنی به
زبرد دوست ته وسام زما کوم کار
مهرباني مهرباني
دا شیل دی منګل صاحب شیل او کمپوزن دی غیدا چې خاص په ماډل ګراند امریکا کې چوری به دا سندرې ماته تو فکر ولا باندې زبرد تاسو زما زما کوم
وا برو
څنګه ستړی یو ستوما شما جانانا نستا خپل نه دې ځان شوم جانان څنګه زلف وی چې زلف کې اسیر شوم څنګه زلف وی چې زلف کې اسیر شوم زلمنو نو
ډیره زیاته مننه صاحب زی صاحب کور مو ودان همدغه غزل به دلته نه مونږ خپور کوو او منګل صاحب نه مننه چې تاسو دومره ښایسته غزل ډالۍ کړې تاسو نه مننه چې د خپرونه کې مرا سره برخه واغسته بیا به هم تاسو ته زحمت ورکوم
مننه تاسو نه ډیره زیاته تاسو نه
کور مو ودان سلامات ټول دوستان ټول لیدونکو ته اوریدونکو ته سلامونه
وعلیکم السلام اوریدونکو تاسو نه هم مننه اوس نجیب امیر او هدایت سلطانی ته اجازه ورکړي الله پامن
تمان شما جانانا مستخ پلو ندزان شما جانا سنگستڑیو تمان شما جانانا مستخ پلو ندزان شما جانانا مستخ پلو ندزان شما جانانا دزړار مان پوراشي ما ویلو سوامي دزړار مان پوراشي اوس په ځان باندې تاوان شوم جانانا نستغفر پلو نه د ځان شوم جانانا نستغفر پلو ندزان شو مجانانا قربان شما جانانا
نستاخ پلو ندزان شو مجانا نستاخ پلو ندزان شو مجانا
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی